مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، خبرونه، راپورونه او نور موضوعات لرو. وباورئ چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو یو شمېر مرستیالانو د خپلو سیالانو د انتخاباتي سرغړونو په اړه شکایتونه نن مسؤول کمیسیون ته وسپارل او ژمنه ورسره وشوه چې د دې شکایتونه به په یوه میاشت کې وڅېړل شي. د خپرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ اونیز پروګرام او یو کلی زرغګونه ډرامه خپرو. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فدرال امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې د یاغیانو د حملو مقابلې ته چمتو اوسي او قزاقستان د خپلو تیلو د صادرولو لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته وړاندې کیږي. لومړی کورنۍ خبرونه ناجیه سپی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وڅېړل شي. د اروپایي ټولنې څارونکي وایي د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د ستایلو وړ و. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کوي چې افغانستان سره به د هیواد مرستې له 2016 کال نه وروسته هم دوام وکړي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شنبې د ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وڅېړل شي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو، مرستیالانو او د استازیو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته رسېدلې ټول شکایتونه به په علني ډول وڅېړل شي.
هغه قانوني سرغړونې چې شوې دي هغه مسله موږ بررسي کوو، عادلانه یې بررسي کوو، دوی ته دا اطمینان ورکو.
په دې غونډه کې د یو شمېر کاندیدانو مرستیالانو وویل چې په ځینو ځایونو کې د رای ورکونې له ورځې مخکې صندوقونه ډک شوي وو. دوی همدارنګه له شکایتونو کمیسیون څخه وغوښتل چې اړوند شکایتونه جدي ونیسي او درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژني. د اروپای ټولنې سرونکي وایي د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د ستایلو وړ و. د اروپای ټولنې د سرونکي ډلې مشر تیچ برمن نن په کابل کې وویل چې دوی ته هم په دې انتخاباتو کې د درغلۍ او ځینې دعوې ورسېدلې. برمن وویل چې له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی ښه و. نوموړي وویل چې د اروپایي ټولنې او یا څارونکي د شنبې د ورځې انتخابات څارلي او په راتلونکي کې به د خپلې څارنې راپور وړاندې کړي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د هیواد مرستې له 2016 کال نه وروسته هم دوام پیدا کړي. کارل بلت د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زره رحمت مقبل عثماني سره نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړه هم څرګندونې وکړي او هیله یې وښوده چې یاد سکتور د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ ته ښه زمینه برابروي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فدرال امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د یاغیانو د بریدونو مقابلې ته چمتو اوسي. ښاغلی پوتین ویلي روسیه باید پرې نږدي چې غیر حکومتي ادارې د تخریبي اهدافو لپاره وکارول سي، لکه څنګه چې د ده په خبره په اوکراین کې سوي. ولسمشر پوتین د دغو ځواکونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل چې د سوچي د المپیک ژمنیو لوبو وروسته باید پوره متوجه اوسي او د اوکراین د پیښو راوروسته یې د لویدیځ له لوري د کورنیو مخالفینو د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي چې له افغانستان څخه نړیوالو ځواکونو له وتلو سره شایي په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدین په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د روسیې مرستې ته اړتیا ولري. د اوکراین صدر اعظم ارسینای یاتینوک روسیا تورانه کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د غوسیمو دولتي سیمه ایزو دولتي ودانیو چې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا نیول سوي په پیښو کې لاس لري. یاتینوک نن په کیف کې د کابینې غونډې ته وویل چې د اوکراین ضد یو پلان عملي کیږي چې له مخې یې بهرني ځواکونه د هیواد په پولو را اوړي او د اوکراین خاوره لاندې کوي. یاتینوک د څرګندونې داسې مهال کړي چې د راپورونو له مخې روسي پلوه فعالان په لوهانسک لویدیځ ښار کې دولتي امنیتي مرکزونو ته ننوتي وسلې ترلاسه کړې وې. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسن اواکوف پر خپل فیسبوک لیکلی چې جلا غوښتونکي مظاهرچیان نور په دغه ودانۍ کې نسته. قزاقستان داسې مهال د خپلو تیلو د صادرولو لپاره پر نور لارو غور کوي چې ویره لري د روسیې په وړاندې د لویدیځ بندیزونه به شاید دغه هیواد د انرژي پر زیرمو اغیز وکړي. د قزاقستان د نفتو او ګازو وزیر اوزاقبای کارابالین نن ویلي چې دغه بندیزونه شاید د هغو تیلو اندازه کمه کړي چې د استانې له لارې د روسیې نلیکو په واسطه نړیوالو بازارونو ته صادرېږي. کارابالین وویل استانه به اوس د کاسپین سمندر له لارې د آذربایجان، ګرجستان، ترکیې پر لارو غور کوي. نوموړي زیاته کړې چې شاید ایران ته هم د یو احتمالي شریک په سترګه وکتل سي. د قزاقستان د نفت او ګازو وزیر په خبره استانه به هڅه وکړي چې په نږدې راتلونکي کې خپل د تیلو صادرات چین، ازبکستان او ترکمنستان ته ډیر کړي. په هند کې چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ تر ټولو لوی تمثیلونکی هیواد بلل کېږي، عمومي انتخابات پیل سوه. شاوخوا 15 میلیونه وګړي راجستر سوي چې د راتلونکو څه باندې 5 اونیو په موده کې به خپلې رایې کاروي. کومار یو رایې ورکوونکی دی چې وایي د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره رایې ورکوي.
देश में बहुत सारा प्रॉब्लम है, हमारी देश तो बहुत सारे प्रॉब्लम से बहुत
दवाई मुजरागली चीख पले राय वर्को हिला लरुची यो शमशर इंतखाब सी ची बासोबा तो हुकूमत चोकड़िया व कवलाई सी हगुस्तुन जो तहल्ला पैदा करीचे दगाई वात और सर मखा मखते
हम लोग की देश की संभाले देश को इसीलिए हम वोट देने आए हैं.
په دې انتخاباتو کې واکمن کانګرس ګوند د مخالف هندو ملت پالی بی جی پی په وړاندې ولاړ دی. څېړونکو وایي نظر پوښتنې ښیي چې د دوشنبه عمومي انتخابات به بی جی پی وګټي او ورسره به د کانګرس ګوند د یوې لسیزې واکمنۍ ختمه سي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په انتخاباتو کې خپل بری اعلان کړ. دوی میرمنو او شغلو په ټول تواضع او وقار سره چې زموږ سره شایي، موږ ویلی سو چې ټول شکونه او ناڅرګندتیاوې ختمې سوې، موږ وګټله. نوموړي په پلازمېنه بوداپست کې خپل ګوند فایدز پلویانو ته وویل چې دا نتایج د ده د حکومت هغه پالیسۍ تاییدوي چې غواړي بېکاري له منځه یوسي، د کورنیو ملاتړ وکړي او د ملي حاکمیت لپاره وجنګېږي. د 99% رایو په شمېرلو سره د فایدز ګوند څه باندې 43% رایې خپلې کړي، په دې مانا چې د انګری د پارلمان له 199 څوکیو څخه 133 څوکۍ د دغه ګوند کېږي. او اوس هم د کابل او نورو لویو ښارونو د هوا حالات.
د هم پرتلونکو سلری وساتونکو کې د افغانستان د زینې لویو خارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 18.3، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 13.5، اسمان زایزه وریز. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22.14، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23.9، اسمان شین. وروستۍ برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15.5، اسمان زایزه وریز.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتي سرغړونو په اړه شکایتونه به په یوه میاشت کې دننه وڅېړي. په خوست کې پر ځینو چارواکو تور لګېدلی چې له صندوقونو څخه یې د اشرف غني رایې ایستلي او د زلمی رسول په ګټه جعلي پاڼې پکې اچولي دي. ولسی جرګې د انتخاباتو په ورځ د رای پاڼو د نه رسېدو خبره جدي کړې او غواړي د انتخاباتو چارواکي دې پوښتنې ته ځواب ووایي.
لغمان خبره درته کوم، د علیګار، علی شنګ او د کرغی زیره منطقې خلک راغله په 11 بجو کې ختم شوي، بیا ورته لږ رسېدلي.
او د خبریالانو یو مدافع ټولنه د انتخاباتو په ورځ د هیواد په ځینو برخو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند خبر ورکوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له هغې میرمنې سره خبرې واورئ چې د نړۍ د لسو زړورو میرمنو په ډله کې جایزه ګټلې.
50% کار مې داوطلب ده، بدون له معاش، بدون له کوم امتیازات، هیڅ امتیاز نه لرم، ولی دا د مملکت ضرورت ده زه پکې کار کوم.
د یو کلی زر غږونه راډیوي ډرامې یو بله برخه هم خپرو او ردو ته را سره اوسئ. ازادي راديو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د شنبې ورځې د انتخاباتو په اړه به شکایتونه تر یوې میاشتې پورې وڅېړل شي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو مرستیالانو او استازو ته ډاډ ورکړ چې دوی ته رسیدلي ټول شکایتونه به په علني ډول وڅېړي. په دې غونډه کې د یو شمېر کاندیدانو مرستیالانو وویل په ځینو ځایونو کې د رایې ورکولو له ورځې مخکې صندوقونه ډک شوي وو. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان اوروي.
د جمهوری ریاست د ټولو کاندیدانو مرستیالانو د درغلیو د مشخصو مواردو په اړه شکایتونه درلودل. دوی وایي په ځینو ځایونو کې صندوقونه مخکې له مخکې ډک شوي، خلک له رای ورکولو نه راګرځول شوي، په یو شمېر مرکزونو کې د رای پاڼې مخکې له وخت خلاصې شوې او د څارونکو مخنیوی شوی دی. د عبدالله عبدالله مرستیال انجینر محمد خان د درغلیو په اړه داسې ادعا وکړه: دیو بل کاندید ګلاغا شیرزی مرستیال سید علمی بلخی هم شکایت وکړه چې په کندهار کې د یو مشخص کاندید په ګټه کار شوی دی.
په ځانګړي توګه په کندهار ولایت کې د یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک شوي، زموږ صندوقونه مات شوي او رایو مو له صندوقه ویستل شوي دي. په ډیرو نورو ځایونو کې هم په همدې ډول د یو ځانګړي کاندید په ګټه درغلی شوي. هغه ډول چې تاسو ژمنې کړې وې بیا هم دولتي چارواکي په ځای پاتې نشول او په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو مرستیالانو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه وغوښتل د انتخاباتو په ورځ شوې درغلۍ په دقیقه توګه وڅېړي او درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانو ته وروپېژني. د انتخاباتي شکایتو کمیسیون وایي چې تر اوسه له 2144 شکایتونه ثبت شوي دي چې څه باندې 1400 ټلیفوني دي. د دوی په وینا په دې کې 102 شکایتونه د جمهوری ریاست په کاندیدانو، 168 د ولایتي شوراګانو په کاندیدانو، 300 د انتخاباتي شکایتو په کارکونکو دي. د انتخاباتي شکایتونو رئیس عبدالستار سعادت وویل چې د دوشنبه د شپې له 12 وروسته د شکایتونو د ثبت وخت ختمیږي. عبدالستار سعادت ډاډ ورکړ چې ټول ورسېدلي شکایتونه به د یوې میاشتې په اوږدو کې په علني توګه په بې پرې توګه وڅېړي.
نن موږ وغوښتل چې د کاندید صاحبانو په حضور کې چې دوی یا د دوی مرستیالان دي، موږ یو خپل ډاډ دوی ته ورکو، د خپل آدرس اطمینان ورته ورکو چې هغه قانوني سرغړونې چې شوي دي هغه مسله موږ بررسي کوو، عادلانه یې بررسي کوو، دوی ته دا اطمینان ورکو. بل د دوی نظریات او پیشنهادات او د دوی اندېښنې واورو.
ښاغلی سعادت زیاتوي ثبت شوي شکایتونه به دومره زیات نه وي چې د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د تیرې شنبې په ورځ ترسره شول. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې به د 14 نیټه اعلان شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو له کاندیدانو سره ژمنه کړې چې د ټولو کاندیدانو د احتمالي سرغړونو په اړه شکایتونه به په یوه میاشت کې دننه وڅېړل شي. په راپور کې مو د یو شمېر کاندیدانو د مرستیالانو لخوا دا هم واورېدل چې ویل یې په ځینو ځایونو کې صندوقونه مات شوي دي. د صندوقونو د ماتېدو یو راپور همدا شېبه رارسېدلی. په داسې حال کې چې د رای پاڼو د شمیرنې ملي مرکز ته له ټول هېواده د رایو د صندوقونو د لیږد بهیر پیل شوی. په خوست ولایت کې چارواکي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه خپل سرو وسلوالو په دې ولایت کې د رای اچونې یو شمیر صندوقونه مات کړي دي. دوی د ولسمشرۍ د کاندید زلمی رسول پر پلویانو تور لګوي چې د اشرف غنی په ګټه رایې له صندوقونو ایستلي او د خپل کاندید رایې پکې ځای پر ځای کړي دي. نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست ولایت چارواکي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز مسؤلین ازادۍ راډیو ته وایي چې د یکشنبې ورځې ناوخته ماښام د خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره نږدې د رای شمیرنې په یو ستر مرکز کې چې د روزنتون په ودانۍ کې دی، د غیر مسؤلو وسلوالو لخوا د رای اچونې یو شمېر صندوقونه مات شوي دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې دا کار د مشرانو جرګې غړي سناتور عارف الله پښتون او د ده شخصي ساتونکو کړی. دوی د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر اشرف غني احمدزي رای د صندوقونو ایستري او نوموړي صندوقونه یې د خپل کاندید زلمي رسول په ګټه ډخ کړي دي. د پیښې یو تن عیني شاهد وویل چې یاد سناتور او ساتونکي د صندوقونو سیمې ته نږدې کسان تهدید کړل او کله چې شور جوړ شو نو هغه د رای شمېرنې مرکز پرېښود او په خپله مخه ولاړ.
نوم یې محمد نبی کوچای ده. ټپې موږ یوې کوټې ته ننوتلو، صحنې کې مو لیدل چې یو ډیپسي ده او یو بل مامور ده. ډاکټر صاحب اشرف غني رای راباسه دي، د زلمي رسول په هغه باندې پرچې چاپ کړي دي 200 رایې. نو وروسته په مشرانو جرګې کې د خوست ولایت استازی عارف الله پښتون راغی، د لږ له زور نه کار واخیست. تاسو به غېږېږئ نه، داسې به وکړئ، داسې به وکړئ. د دوه درې نفرو ته لږ د ده ګاردانو چې دا حکم نه وایي چې صحنې ته داخل شوي وسلوال کسانو، دا خو یو زور راځي. هغو د ناظرین په شمول د ما لږ تهدید هم کړل، خو موږ یې دې ته پرېنښودو. وروسته دا یې وتښتېدل له صحنې.
سناتور عارف الله پښتون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې د رای شمېرنې مرکز ته ورغلی او هلته یې د میز پر سر د صندوقونو څخه یو شمېر استل شوي رایې لیدلی دي.
زه چې هر کله هلته داخل شوم، موت و چې زه هلته سم یوازې سم، زه هلته خپل استدلال کولی شم، موضوع چلیدلی شم. په دغه وخت کې چې یو د کری په نوم یو نفر ایمانه ویډیو کوله، ما ورته وویل چې تاسو مانه ویغمه کوئ، ویډیو مه کوئ. په دغه وخت کې ما یو عسکر ته وویل چې ویغمه کوئ، ویډیو مه کوئ، صرف دومره موضوع یاده شوې ده. هر کله چې هلته زه ځم صندوقان بنو، خو د میز په سر ځینې رایې یخې وي، نه پوهېږم چې رایې د چا دي او نه موږ کوم صندوق مات کړی ده او نه موږ دومره جرأت کولی شو چې د انتخاباتو په مرکز کې انتخاباتو دفتر سره نږدې دي موږ صندوقان مات کړو په ډېره سپېڅلتیا سره. دا اخلاق زه نه لرم او نه ځان ته اجازه ورکوم.
د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشر او په خوست کې د ډاکټر اشرف غني احمدزي د ټاکنیز دفتر رئیس همایون همایون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د پیښې له سیمې په هماغه مهال کتنه وکړه او ویلیدل چې هغه صندوقونه مات شوي چې د ډاکټر اشرف غني احمدزي رایې پکې وي.
د امنیت ملي رئیس ته خو زه خبر شولم پرون شپه چې د رای شمېرنې په محل کې یا چېرته چې صندوقونه ساتل کېږي په هغه منطقه کې په داخل کې صندوقونه مات شوي دي. کله ما چې خپله د ډاکټر صاحب اشرف غني د کمپاین د رئیس په صفت دنه مې وکتل، په رښتیا هم صندوقونه مات شوي وو. د ډاکټر صاحب اشرف غني رایې ایستل شوې وې، نور نوي رایې د زلمي رسول د نوماند د ولسمشري نوماند په ګټه ټیک مار شوې وې او کوشش کېدلو چې د صندوقو ته دغه رایې وکارول شي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر سرپرست شفیق یما ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د رای شمېرنې په نوموړي ځای کې یو شمېر صندوقونه مات شوي.
پرون څنګه شتا سی ویلی یو واقع بدبختانه وا موږ درلوده د رای شمیرنه په مرکز کې، البته دفتر نه بیرون یو مرکز پاغي کې او چا مداخله کړي و. صندوق دویم دغه کړي خلخونه ماته چې موږ ورغلو هم کته.
خوست والی عبدالجبار نعیمی هم د وی مطبوعاتي اعلامیه د خبرولو لاره د پیخي غندنه کړي، ویلي دي چې امنیتی او کشفي ادارو ته دنده سپارلې چې پیخ وڅېړي او عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه اورید. انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې نن یو شمیر وکیلانو له دې کبله شکایت کړی چې د وری د شپږم په انتخاباتو کې په ځینو مرکزونو کې رای پاڼې به وخت خلاصې شوې. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي او بخې د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي به یوې غونډې ته وروبولي څو د دې ستونزې په اړه دوی ته معلومات ورکړي. د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
د ولسی جرګې اکثر غړو ویل چې په ډیرو انتخاباتي مرکزونو کې د رای ورکولو پاڼې بې وخته خلاصې شوې او په زرګونو خلک نه دي توانېدلي چې خپل رای وکاروي. دوی ویل په ځینو مرکزونو کې د رای پاڼو د خلاصېدو له امله خلک انتظار پاتې شوي او یادا چې د نوو پاڼو د نه رسېدو له امله بیرته کورونه ته ستانه شوي دي. د جرګې دو غړو عالم قرار او سید علي کاظمي وویل:
د لغمان خبره درته کوم، د الینګار الیشنګ او د ترغی زیره منطقه خلک راغله په اولس بجو کې ختم شوي، به ورته نږدې رسیدلي. د روز انتخابات ساعت 8:30 بجې
زه چې د انتخاباتو په ورځ 8:30 بجې د رای ورکولو لپاره یو خونځي ته لاړم، د مرکز او ولایتونو څخه راته راپور راکړل شو چې رای پاڼې خلاصې شوي او خلک انتظار دي. دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري او ستونزه ښایي.
دوی ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سیمې په دقیقه توګه نوې محاسبه کړې او کره تدابیر ورته نه لرل. د همدې له امله په اکثرو مرکزونو کې خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی تاکید کاوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پیښې شوې ستونزې وضاحت ورکړي. د رای ورکولو په ورځ د کابل ښار له یو شمېر مرکزونو څخه آزادي راډیو هم راپور درلود چې د رای ورکولو له پیل نه څو ساعته وروسته په ځینو مرکزونو کې د رایو پاڼې خلاصې او خلک انتظار پاتې شوي وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم تاییدوي چې په ځینو مرکزونو کې رای پاڼې له ټاکلي وخت څخه د مخه خلاصې شوي دي. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د رای ورکولو هر مرکز ته شپږ سوه رای پاڼې ورکړل شوي دي او ناممکنه ده چې په دوه درې ساعتونو کې د شپږ سوه تنه وتوانېږي چې ډکې کړي او رای دې واچوي. ښاغلي سعادت وویل دا مسئله د غور وړ ده او په دقت سره به یې وڅېړي.
دا دواړه پاڼې باید څه باندې یوه دقیقه وخت ونیسي. په هر مرکز کې د رای ورکولو شپږ سوه پاڼې وي. که په هره دقیقه کې یوه پاڼه ډکه شي شپږ سوه دقیقې یا لس ساعته کیږي. څنګه امکان لري په ډېر لږ وخت کې دا ټولې پاڼې خلاصې شي؟ دا مسله بررسي کیږي او باید ځواب یې پیدا کړو.
ښاغلي سعادت وویل دا پوښتنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته راجع کیږي او هیله ده چې وضاحت یې ورکړي. د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د ولسي جرګې اداري پلاوي وویل چې په نږدې ورځو کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین ور وغواړي څو راپورته شوې پوښتنې ځواب کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هلمند ولایت له دوو ولسوالیو پرته د نورو ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه مرکز لښکرګاه ته رسېدلي دي. په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز دفتر چارواکي وایي د صندوقونو د انتقال په پروسه کې هیڅ راز ستونزه نه ده پېښه شوې. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی او په دې اړه تفصیل.
د نوزاد او مسکلا ولسوالیو پرته د هلمند د نورو ولسوالیو د رایو صندوقونه مرکز لښکرګاه ته لېږدول شوي دي. په هلمند کې د ټاکنو د ځایي دفتر مسؤل قدرت الله نقشبندي وایي د صندوقونو د لېږد په پروسه کې هیڅ ډول ستونزه نه ده رامنځته سوې. هغه رسنیو ته وویل د نوزاد او مسکلا ولسوالیو صندوقونه د بارانونو او سیلابونو له امله ځنډیدلي دي چې د هر څه ژر رسېدو ته بیا یې هم کړې ده.
ولس هم د دې پروسې اهمیت باندې دا در کړې وه چې دغه یوه مهمه پروسه ده. زیاتو پار مرکز کې تماس درلودی ډیرو خلکو ډیر حجم د خلکو ډیره مراجعه زیاته وه. تقریبا تر کوم حده چې معلومات لرم چې ما سنجولې ګرچې دقیق معلومات له موږ سره نسته دا شکار چې تقریبا یو لک شاوخوا به رېږي ولو.
نقشبندي وویل د سنګین او کجکي ولسوالیو څخه د صندوقونو د لېږ پر مهال درې صندوقونه د هلیکوپټر د څرخونو د باد له امله زیانمن سوي دي چې موضوع د مرکزي کمیسیون سره هم شریکه کړې ده. د کمیسیون مشر وویل د ځل په ټاکنو کې د خلکو ګډون زیات و چې د خلکو لیوالتیا او کلک امنیتي تدابیر یې لامین وله کېدای سي. بل لور ته په دې ولایت کې د شکایتونو د کمیسیون کمیشنر رحیم ګل علي خیل وایي چې تر دې مهاله په دې ولایت کې څلوېښت شکایتونه ثبت سوي دي چې د ګوتو په شمېر د دولتي مسؤلونو د لاسوهنو او پاتې نورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د نامسلکیتوب او ځینې ناظرینو د لاسوهنو په برخه کې راغلي دي. دول موجود او ثبت سوي شکایتونه دقیقې څېړنې ته اړتیا لري. د انتخاباتو کمیسیون وایي د هلمند په لسو ولسوالیو کې ټاکنې سوي دي چې یوازې باغران او دوشکي چې د طالبانو په ولکه کې دي رایه چونه نه ده ترسره سوې. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د هلمند ولایت له دوو ولسوالیو پرته له نورو ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه د ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته رسېدلي. خو د ننګرهار له یوې ولسوالۍ پرته نور له ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه د انتخاباتو ولایتي دفتر مرکز ته رسېدلي دي. له ننګرهاره د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راکوي.
په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د پرون ورځې له سهار راهیسې د دې ولایت د حصارک ولسوالۍ پرته نور له ټولو ولسوالیو څخه د رای صندوقونه ولایتي دفتر ته ورسېدل. د دې کمیسیون مسؤل ډاکټر اختر اجمل ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د صندوقونو د راوړلو پر مهال هیڅ ستونزه نه ده پیدا شوې. نوموړی وایي یوازې د شیرزاد ولسوالۍ څخه د هوا له لارې انتقال شوی او د حصارک ولسوالۍ څخه به هم د صندوقونو انتقال په څو ورځو کې د هوا له لارې وشي.
او دا نور باقی سوال سوالی چې دا د ځمکې له لارې ورسېدل. یوازې حصارک چې دا هغه هوایي پلان دی چې هغه هم نږدې راتلونکي کې به دا ورسېږي.
نوموړی وایي دوی ته د ساحوي حوزو د شمېرنې لیستونه هم رسېدلي چې په لنډ وخت کې به یې مرکز ته واستوي. د ولسمشري او ولایتي شوراګانو ټاکنې چې د شمې په ورځ په ټول هېواد کې ترسره شوې ویل کېږي چې د تیر ځل ټاکنو په پرتله د خلکو ګډون پکې زیات و. په ننګرهار کې د ټاکنو د ولایتي دفتر د معلوماتو له مخې شاوخوا څلور لکه خلکو یوازې په ننګرهار کې په ټاکنو کې برخه اخیستې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو
نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره د افغانستان رسنۍ لدې کبل استایي چې د وري د شپړسمې د انتخاباتو په اړه بې پرې راپورونه ورکړي دي. خو د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو په ورځ له لږ تر لږه 15 خبریالانو سره تشدد هم شوی او یا ګواښل شوي دي. مرزیا احمدزی او په دې اړه تفصیل.
نایا په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره له رسنیو څخه مننه او ستاینه کوي چې د شنبې د ورځې انتخابات په بې ساري ډول تر پوښښ لاندې راوستل. د دې ادارې اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کنفرانس وویل چې رسنیو خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړ.
زموږ هدف په دغه خبري ناسته کې دا و چې موږ د ټولو رسنیو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو نه مننه وکړو چې د ټول ټاکنې ورځ کې دوی پراخه ونده واخیست او اووه بجې نه دغه مراکز پیل شو. خبریالان رسنیو په ګزارشدهي او په راپورټ ورکولو بوخت وو. دا پراخه او مهمه دنده وه چې دوی ترسره کړه.
خو ښاغلي توحیدی وویل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر وخت له یو شمېر هغو خبریالانو سره تاوتریخوالی هم شوی دی چې غوښتل یې د درغلیو د صحنو عکسونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې په لوګر، ننګرهار، تخار او کابل کې 15 تنه خبریالان د امنیتي ځواکونو، د ولایتي شوراګانو د غړو او د انتخاباتي مرکزونو د مسؤلینو لخوا ګواښل شوي دي. ښاغلي توحیدی ویویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي پیښې له مسؤلو ارګانونو سره شریکې کړي.
بل مسأله هغه تاوتریخوالی و چې د ټول ټاکنې د ورځ نه مخکې ټول ټاکنې په ورځ کې د هغه نه اخ دیخوا څه تاوتریخوالی د خبریالانو په مقابل کې سوه په کابل کې هم په نورو ولایتونو موږ تماسونه درلوده د داخلي د وزارت سره، د پولیسو سره، د نورو چارواکو سره چې دغه مسایل وڅېړي. هغه چا چې د خشونت او د تاوتریخوالي مرتکب شوی دی دوی باید مجازات سي تر څو چې خبریالان او رسنۍ په داده زله خپل کار ته ادامه ورکړي.
له آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې له انتخاباتو څخه مخکې او وروسته له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. دا اداره زیاتوي چې د روان میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې دوه بهرني او درې افغان خبریالان وژل شوي دي. له آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي سو افغان خبریالان په ډاډه زړه کار وکړي.
د افغانستان د تاریخي انتخاباتو په اړه د راپورونو لړۍ تغواګوي. نن په هند کې هم عمومي انتخابات پیل شول. د سیکاري چې د هند واکمن کانګرس او د اپوزیسیون هندو ملت پال ګوندونو ترمنځ به سخته سیالي وشي. د انتخابات به چې څه باندې 15 ونې دوام کوي په ترڅ کې 814 میلیونه وګړي د رای ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. نوریاس نوري د دې موضوع د تفصیل لپاره د شبه په استودیو کې دی.
بلې مننه تکل صاحب. د هند پارلمان د ولسي جرګې د 1543 څوکیو د ګټلو لپاره نن د دې هیواد د شمال لویدیځ آسام او څنګلوري تریپورا ایالتونو په شپږو انتخاباتي حوزو کې انتخابات ترسره کیږي. دا په هند کې چې د ډیموکراسۍ لوی آزموینه بلل کیږي د انتخاباتو لومړی بهیر دی چې د مې تر 12 پورې به دوام کوي او نتیجه به د مې په 14 اعلان شي. په ټول هند کې چې نفوس 1.2 میلیارد تنو ته رسیږي 914 میلیون وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. په ټول هند کې د رایې ورکولو 915 زره مرکزونه په پام کې نیول شوې دي. د هند آسام ایالت کې 10 میلیون وګړي ژوند کوي. د خلکو په تیر بیا د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو اساسي ستونزې د زیربنایي تاسیساتو پر خرابوالي او چاپیریال ته پر زیانونو څرخي. د هند دو مهم واکمن ګوند کانګرس او د هندو ملت پال بی پی جی ګوندونو ترمنځ به سخته سیالي وشي. لکه نو رئیس په هند کې هیڅ یو ګوند په یوازې توګه په دې نه دی بریالی شوی چې د پارلمان اکثریت یعنی 222 څوکۍ وګټي او نظر شمیرنې ښیي چې د دغو انتخاباتو نتیجه به هم همداسې وي. ویل کېږي چې د هندو ملت پال ام آدمی ګوند چې مشري یې د ګجرات والي نرندرا مودي کوي په دغو انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټي او له نورو کوچنیو ګوندونو سره به راتلونکی حکومت جوړ کړي. په دغو انتخاباتو کې د واکمن کانګرس ګوند مشري د هیواد مرستیال ولسمشر راول ګاندي کوي. د انتخاباتو دوهمه مرحله به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په څلورو نورو ایالتونو کې ترسره شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.